د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خپرو، خو په پیل کې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قومندان او د دولسو پولیسو سرتیرو مړي قیصار ولسوالۍ ته ولېږدول شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي، او متحدو ایالاتو پرون په سوریا کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قومندان او دولسو پولیسو سرتیرو مړي قیصار ولسوالۍ ته ولېږدول شول. د غورماچ امنیه قومندان مجید ګلمباف په روانه اونۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی و. په فاریاب کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې رئیس خال مرزا صبوري وایي چې د وژل شویو پولیسو او د امنیه قومندان مړي د ویجاړو شویو پوستو له کنډوالو راایستلي. ښاغلی صبوري همداراز وایي چې له کنډوالو لاندې د نورو مړو د راایستو لپاره بولدوزرونو ته اړتیا شته. مخکې په ځینو راپورونو کې ادعا شوې وه چې د غورماچ د امنیه قومندان له دولسو پولیسو سره طالبانو ته تسلیم شوی، خو په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي وو چې نوموړی په ټپي حالت کې د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لوا لپاره د شل میلیون ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د بدخشان لپاره چې نوی لوا منظور شوی ده، تیرن مرکز یې په بهارک قلاتک کې دی، او د انسان په صورت کې چېرته چې ضرورت وي د دې لوا ده ټولی کنډکونه مختلفو خواو ته کېږي.
د بیدار په وینا د دې لواله غخت جرمنی ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې وړمورس په مزار شریف کې د جرمنی ځواکونو د قاتې ملاتړ د ماموریت مسؤل له یو پلاوي سره بدخشان ته تللی و څو د ژمي لپاره یو موقتي ځای د لوا د سرتیرو لپاره خوښ کړي. د ده په وینا په دې تاسیساتو کې د سرتیرو دایمي استوګن ځایونه او نورې اسانتیاوې په پام کې نیول کېږي. دا لوا په شاهین 209 قول اردو پورې اړه لري چې مرکز یې په مزار شریف کې دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا په وروستۍ نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د دواړو ټیمونو لپاره ځکه مهمه ده چې ګټونکي د 15 یو ورځنۍ مسابقو د لړۍ یا سیریز بریالی ټیم ګڼل کیږي. افغانستان پرون د دې لړۍ په څلورمه لوبه کې زیمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. له دې مخکې دوه مسابقې زیمبابوې او یو افغانستان ګټلې وه، خو د افغانستان پرونی بریا دواړه ټیمونه مساوي کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل فرید هوتک هیله څرګنده کړه چې پنځمه مسابقه به هم افغان لوبغاړي وګټي.
پنځمه لوبه چې دغه سیریز روسۍ لوبه هغه سبا ته د زیمبابوې پر وړاندې په میکوینس لوبغاړي کې په بلوای ښار کې، نو زه باید تاسو ته چې د دې لپاره پوره پلان نیول شوی دی. انشاءالله چې دغه لوبه هم افغانستان په خپله ګټه تمام کړي او بالاخره دغه سیریز وګټي.
ټاکل شوی چې افغانستان او زیمبابوې د 50 اووریزو سیالیو پر دې لړۍ سربیره 20 اووریزې لوبې هم وکړي. ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي. اوباما دا خبره پرون په سپینه مړۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې وکړه، او زیاته یې کړه چې متحد ایالات او پاکستان ژور اړیکې لري چې یوازې په امنیتي مسایلو پورې نه محدودېږي، بلکې نورې برخې هم رانغاړي. څرګنده ده چې متحد ایالات او پاکستان له ډېر پخوا نږدې اړیکې لري، او نه یوازې په امنیتي برخه بلکې په اقتصادي، ساینسي او تعلیمي برخو کې ګډ کار کوي او سره همکار دي. موږ به د دې کتنې څخه د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخولو د یو فرصت په توګه کار واخلو. چارواکي وایي چې د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې له پاکستان سره د امریکا مالی مرستې او د افغانستان د سولې لپاره ځنډېدلې خبرې شاملې دي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له هغه واشنګټن ته سفر کوي چې ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په پروګرام کې ځنډ اعلان کړ. امریکا له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مهم رول ولوبوي. اوباما همداراز د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د القاعده شبکې او نورو ډلو تروریستانو ته پناه ورنکړي. یوې ځانوژون کې حمله چې پرون په بلوچستان یالات کې وشو د شپږو ماشومانو په ګډون لک تر لګ لس کسان ووشل. چارواکي وایي چې دا ځانوژون کې حمله د بلوچستان له مرکز کوټه ښار څخه شاوخوا 200 کیلومتر لرې په سیوي سیمه کې د شیاګانو په یو جمعه کې وشو. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وویل چې ځانوژون کې داسې مهال جمعه ننو چې شیاګانو تر عاشورا مخکې غونډه کوله. د بوکټي په وینا په وژل شویو کې شپږ ماشومان هم شامل دي. د وویل چې ځانوژونکی چې یو سړی و د ښځو چادري پر سر کړې وه. روسیا غواړي له ایران سره د پراختیایي پروژو لپاره 15 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وبخي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره لکتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د پروګرام عملي کار به ډېر ژر پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندي له ښاغلي نوواک سره تر لیدو وروسته وویل روسان غواړي چې دا پیسې په ایران کې د زیربنایي پروژو لپاره ځانګړي شي. الکساندر نوواک د لک تر لګه 500 سترو روسي شرکتونو له مشرانو سره تهران ته تللی و چې په دې هیواد کې پانګونې ته یې تیاری څرګنده کړې. د روسیې دې وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې کافي نه ده او باید 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د روسي چارواکي وویل ایران یې تر ټولو مهم اقتصادي او تجارتي شریک دی. متحده ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا حمله داعش ډله پیاوړي کوي. ګڼ شمېر ملکي کسان پکې وژل کیږي. زرګونه کسان یې بې کوره او ښوونځي یې ویجاړ کړي دي. میرمن پاور زیاته کړه له کله راهیسې چې روسیې پوځي عملیات پیل کړي د سوریې نقشه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګټه بدله شوې ده. او وروستی خبر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد ورته ویلي په هغه صورت کې له وسلوالو مخالفو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جنگ ته ژمن وي. پوتین دا خبره پرون یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې بشار اسد له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره ناببره مسکو ته سفر وکړ. پوتین د تور سمندرګي پر غاړه د سوچي په تفریحي ښار کې یوې غونډې ته وویل د او اسد د سوریې د د 15 کلن کړکیچ د سیاسي حل د اړتیا په اړه خبرې وکړې. د سوریې په جګړه کې شاوخوا 2.5 لک تنه وژل شوي او 4 میلیونه نور بې کوره شوي دي. دا خبرونه
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خپور کړو امریکا ته د پاکستان د سریعظم سفر چارو. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او سریعظم نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره کړه. نواز شریف امریکا ته په 3 ورځني سفر تللی څو له دغه هیواد سره د افغانستان د سوریې او له پاکستان سره د متحد ایالاتونو د مالي مرستو په اړه خبرې وکړي. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له دې واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. ټاکل شوې وه چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې 1000 تنه د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس د یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپله پرېکړه وځنډوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیري پرېږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې پر راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د غلامانو د سرود په باره کې لا اکاډمیسیان سلیمان لایق سره مرکه اوري.
یو شی مه هیروئ چې هیڅ وخت نوي او زاړه ادبیات په یو پریکنده سرحد باندې نه سره جلا کیږي.
انځورګر عبدالله ارباب د خپلې انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا ژغ رادیو له رئیس اکبر ایزی سره وکتل. د بختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې په اوس او راتلونکي کې د افغانستان د رسنیو د حالت او همدارز کچيري په دې ساحه کې د نړیوال ټولنې مرستې بندیږي د رسنیو برخلیک بچوي خبري وسوي. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې دغه وزارت د بیان ازادي د بنسټ ایښودونکو په توګه د رسنیو ترڅنګ ولاړ دي، خو رسنۍ هم باید د هیواد له قوانینو او د ټولنیزو رسنیو له قانون سره سم عمل وکړي. وروسته د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا ژغ رادیو رئیس اکبر ایازی د افغانستان له رسنیو سره د دغه رادیو په همکاري ټینګار وکړ. ټکل سوی دا موضوع د یو کانفرنس په لړ کې هم وڅېړل سي. د تلې د میاشتې په وشتمه د اصلاحاتو او شی حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو له معین او دولتي خپرونو له مسؤلینو سره وکتل. د جمهور رئیس فوقالعاده استازي د حکومتي خپرونو د مسؤلینو د ستونزو او وړاندیزونو تر اوریدو وروسته ویل دولتي خپرونې باید له رسنیو معیارونو سره سم کار وکړي چې مخاطبان جذب کړي. د جمهور رئیس فوقالعاده استازي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دولتي خپرونو مسؤلینو ته ویل موږ یو فرهنګي پالیسی ته اړتیا لرو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د جمهور رئیس د فوقالعاده استازي د دفتر په ګډون کې داس یو ګډ کاري ګروپ وټاکل سي چې د دولتي خپرونو د اصلاحي طرحو په باب کار وکړي چې وکولای سو د خبر رسولو لاري ش حکومت ولی پراخ بنسټ کړو. د تلې د میاشتې په 15مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت افغان فزیک پوه رحمت الله تنها چې پالمان کې په نړیواله سیالي کې د څلور څلوېښتنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی و وستایه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډې کې چې په همدې مناسبت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې جوړه سوې وه عبدالباري جهاني هغه ویاړنې چې افغان فزیک پوه رحمت الله تنها ترلاسه کړې دي د افغانستان د ټولو خلکو ویاړ وباله. شاغل جهانی ویل چې د رحمت الله تنها استعداد یوازې په فزیک پورې منحصر نه دی، د علومو په نورو برخو کې هم د افغانستان خلکو ته ویاړنې ګټلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د ستاینلیک په ورکولو سره د رحمت الله تنها کړه وړه او علمي مقام وسته. د یادونې وړ ده چې افغان فزیک پوه رحمت الله تنها د فزیک په برخه کې دوه علمي کتابونه، 15 څېړنیزې رسالې او څه د پاسه 150 علمي مقالې لیکلې دي او اوس د المان په هیواد کی د ډاکټرا په زده کړو بوخت دی.
تننګرهار سره میاشتې ټولنې د شاعر، لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد د خیریه اڅو قدرونه وکړه. خغلی عابد له څو کلونو راهیسې د باز خیریه ټولنې للارې په مختلفو برخو کې خیریه مرستې کوي. نور حال له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
په ننګرهار کې د سری میاشتې ټولنې د چهارشنبې په شپه د خدایي خدمتګار او په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کړو خدمتونو په ویاړ سندغونډه جوړه کړې وه چې د ختیځې سیمې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل چې باز محمد عابد د ژورنالیستیکو او ادبي هلو ځلو تر څنګ د بشرپالنې په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې او په ټولنه کې د بشرپالنې روحیه پیاوړې کړې ده. ده وویل دغه سندغونډه یې په همدې موخه جوړه کړې ترڅو د عابد صاحب د کړو خدمتونو یادونه وشي او په راتلونکي کې دغه روحیه په نورو کې عام شي.
دغه د ژورنالیستیک اړخ، دغه شاعرانه لیکنه، نور اړخونه، مصروفیتونه چې دي، هغه موږ ته د ستایلو دي، ځکه موږ ټول ته ضرورت لرو او زموږ د ژوند ضرورتونه دي. خو زموږ د نن ورځې ځانګړی چې موږ په هغې باندې عابد صاحب د دې درنښت کوو، د عابد صاحب یادونه کوو، هغه د ده بشرپاله خدمتونه دي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد شیراسن کمالزی په خپلو خبرو کې وویل چې کله هم چې دی د باز محمد عابد ژوند ته پام وکړي نو بې حاله کېږي، ځکه عابد تل په ځان سختي راوستي خو د بل بې وزله کس لاسنیوی کړی.
ما ته داسې حالاتو کې په خدای یو رقم د احساسات را باندې غالب شي. ارباب صاحب د سګرټ خرڅ کړي دي، خپل ادب ور باندې غني کړی دی، د هغه ته پاته د مشر انجینر صاحب ته او چې ما شاخص ته اوس ویلچر ور باندې اخلي او باور وکړه داسې یو رقم لکه دا یو د کرکټ میچ کړه د افغانانو بګټي ماته یو رقم بده غره ته راځي او زه بخنه غواړم اوس مره باندې احساسات غالب شول جراره ته راځي باور وکړه.
د هیواد تکران زورګر حمدالله رباب د باچا خان او یدی خان یادونه وکړه چې د خپل ملت د رغونې لپاره یې تل هڅې کړي. ارباب وویل د عابد د خیره کارونو په لیدلو یې د هغوی تنده ماتېږي.
اکثر په دې خبره کې چې په پاکستان کې یدی او یدی هلته ډېر کارونه کړي او موږ هلته کله د هجرت شپې وي او سختۍ وي، نو هغه زموږ لپاره داسې په انسانیت په چوکاټ کې یو ډېر رول ماډل. دلته چې راغلي وو چې عابد صاحب ګورو، نو هم پکې موږ ته باچا خان بابا ښکاري او هم پکې موږ ته هغه چې یو وخت کې زموږ بل چا باندې بم یو تند انسانیت د فرماتې د هغه روزانه موږ وینو.
د پښتو ژبې لیکوال او کرکټونکی انجینر ستان امیر ظهیر شینواری د باز محمد عابد پر خاکساری وغږېد او د هغه خوږې او ترخې خاطرې یادې کړې. د ویل عابد د خاکساری په جامه پټ دی او تل هڅه کړې چې نورو ته خوشحالي ورکړي.
نو د عابد صاحب سره موږ د کالام سفرونه، د کاغانو، نارانو، سوات او دې طرف ته ډېر سفرونه کړي. عابد صاحب په دې سفر کې داسې دی لکه د کوربه، په هر ځای کې د دوستانو ملګرو په منځ کې یو خدمتګار سره دی. واقعا چې د تمې ډېر یو خدمتګار سره دی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې باز محمد عابد د سری میاشتې له رئیس او د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې ده ته یې د نورو خدمتونو لپاره نوې ساه ورکړه او هڅه به وکړي چې دغه خیریه کارونه به نور هم پراخه کړي.
د ښاغلي ننګیالي یوسفزي نه مننه کوم چې نن ماښام یې زما په ویاړ باندې زما د څنګ یاران او زما استادان را بللي دي، او بیا د دغه ملګرو نه مننه کوم، د دې استادانو نه مننه کوم چې زما په اړه باندې نیک نظریات څرګند کړل. ما ته د دغه استادانو څرګندولو قوت را وبخه او زه به هڅه کوم چې په دغه برخه کې نور هم زیات فعال شم. یوې بلې خبرې ته اشاره کوم چې په دې باندې هم ډېر خوشاله یم چې زما تر څنګ زما کشران ملګري چې زه ګورم د ژوند خیریه ټولنی ترچه تر لاندې فعال شوي دي. د وینې د کمپاین ډونیشن یې شروع کړی، د غریب لاسنیوی شروع کړی دی او دوی چې کوم فعالیتونه ترسره کوي ما ته ډېر خوند راکوي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد د لیکوالۍ او ژورنالیستۍ تر څنګ د باز خیریه بنسټ په نامه یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده چې تر دې دمه یې سلګونو مزدورانو لپاره یې له خلکو مرستې راټولې کړې او دوی ته یې ویلچیرې اخیستې دي. د دې تر څنګ د لسګونو بېوزلو کورنیو لاسنیوی یې کړی او د خپل توان په اندازه یې ورته مرستې راټولې کړې چې د نوموړي د خیریه کارونو دا لړۍ اوس هم روانه ده.
د پښتونخوا نامتو سندرغاړې وږمه له څه مودې راهیسې د رنځ په بستر پرته ده. د کورنۍ غړي وایي چې لا هم له دوی سره په دولتي کچه لازمې مرستې نه دي شوې. نور حال له پېښور زموږ همکار زبی الله شفق را کوي.
دیبی اوس طبیعت څنګه ده تاسو؟
طبیعت مې لږ ډیر خکیږي. خیر اوسه
دیبی، دا راته وایي چا پوښتنه کړې ده حکومتي خلکو کې، سندرغاړو کې، فنکارانو کې، چا تپوس کړی څوک راغلي ستا مینوال تاله؟
زما سنگرانو کې نازی اقبال، نغمی خور مې تپوس کړی ده اسلام آباد نه، هغې بیا مال شل زر روپے راو لے گلی نازی اکبر دل تا شل زر را زما فرستانو کی لکی خلکو تپوس کردے دے وشی
آغا خلکو تپوس ندے کردے چکم وقت کی ستا مرین آغا دے بلبل پرنگ آواز را خطو او آغا دے میوزک سنٹران والا بتا پسی کی دل ستا تبے پخوارو زرو تا تبے ول چمنگ تا کیسٹے ہو کئی زمان فلن تا سندرے ہو کئی آغا خلکو ستا تپوس تا پوری ندے کردے
نو بس آغای آغا ٹیم زما تپوس کولو چ خپل ضرورت دے کیسٹ بیر کار کولو او زما تپوس نہ گئی نو چنہ کئی زی خود ساریان ام نیم دا غی بخپل ضرورت ہو ہاں میوزک سنٹر والا با زد بازی با ہاں وہ کیسٹ ہو کی چیو بیو کیسٹ کو بل بروچت شو زد کو بل بروچت شو بے زدری ما بیتا سو سلو رو کئی پنزو کئی مالا پا کی خپل پیدا کزرن پکڑ پرتا ہے ما با اللہ پاک خاکی دا دیز دائینا با ما خدا اوچتا کی خدا ہائی غلط سے دی دکانو نای دا کیسٹو خالی شو چاکم بلی چولی دی سوک گڑای خر سای سوک موبیلونا خر سای سوک منپلی
دی آم مینوالی که سوک ستا تا پوست راغلی چا تا پوست کرده استاسو
دیر رالل دیر خلق رالل تقریبا چی نی راغلی نو سل دو سوا کسان زبا تا پوست لراغلی
اگمی بی بی استاسو کورنه که سو مشمان دی سو مرجواندم سنگ دی
زما دا خیر دو جینا که دی آیو مازور دا آیو ٹک ٹاک تا جوکا جوڑا دا سلور میا لکان دی
خدا دی روغا
د غلامانو سرود د کاندید اکاډمیسیان سلیمان لایق د اوږدو قصایدو نظمونو او غزلونو ټولګه ده چې په دې وروستو کې چاپ ته استولې ده. د ښاغلي لایق په وینا په دې ټولګه کې ډېر اوږده قصاید چې د وطن حالات پکې انځور شوي راغلي دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. لایق صاحب، یو څه د دې ټولګې په حصه کې راته ووایاستئ چې دا مو د کومو کلونو شاعري ده او په مجموع کې څومره شعرونه دي؟
مننه ټولو اورېدونکو ته خپل احترام او سلام وړاندې کوم. دا خو دغه مجموعه چې تاسو اشاره ورته وکړه، زه فکر کوم چې دا به دغه د ما وروستی د پښتو اشعارو په سلسله کې هغه دیوان یي چې ما اوس مطبعې ته استولی ده او نوم یې ده د غلامانو سرود. دا چې زه وایم د غلامانو سرود، د دې هم یو معنا ده، یعنی موږ ځان په داسې حالت کې وینو چې د خپلو ټولو ارمانونو او د خپلو ټولو ملي هیلو له بحران سره مخامخ یو، او چې وینو چې موږ هم خپل منافع ملت باعث ښه نه درکوو، ځکه که موږ خپل منافع درک کولی موږ به دا جامعه په پښتون او ازبک وزاره نه ویشله. موږ ډېر خپل مرضونه هم لرو چې تقصیر لرو د دې دپاره. او زه د یو شاعر په صفت داسې ځان موظف بولم چې کوم شی چې درک کوم چې دا به څومره صحیح که به نه وي، دا د جامعې په قضاوت پورې تعلق لري، خو زه هغه خبرې خپلې کوم چې کوم مشکلات کوم پرابلمونه وینم له هغوی سره برخورد کوم. ځکه ما دغسې یو زنن نوم خپل کتاب ته انتخاب کړ چې د غلامانو سرود. سوال راتلی شي چې کوم غلامان؟ زه وایم موږ. او زه له هغو کسانو هم نه یم چې دې دپاره به انملي تقصیرات وپلټم چې خو داسې وسو هغسې وسو. زه په دې عقیده یم چې ټول ملتونه خپل تاریخ په خپله جوړي، به انملي فکتورونه ضمني دي، دومره درجه اهمیت لري. که څوم په افغانستان کې له بده مرغه په دې ډېر څو کلونو کې کله داسې راغله چې بین المللي عامل تر داخلي عامل هم زوروري، ځکه چې اقتصادي موازنه د هغوی په ګټه ده، نظامي د هغوی په ګټه ده. څوک چې له موږ سره کومک کوي او یا له موږ سره مخالفت کوي، دواړه خواوې هغه د افغانستان د اوسني تاریخ په سیر کې خپله نښه د افغانستان تر خلکو زیاته پرېږدي. دا کتاب به چاپ سي، زه یو عادت لرم مخصوصا اوس چې په دولت کې ډېر جدي وظایف نه لرم او د موږ د حاکمیت دوره نه ده، نو زه خپل وخت زیاتره په ادبیاتو په د شفاهي تبادل نظر له هر چا سره له خلکو سره تراغ جیم چې ذهن رسیږي له هغوی سره کار کوم. خو د ما لویه وسطه تر ټولو ادبیات دي او مخصوصا شعر، جامعه ما د شاعر پایس پیزنی د نور برخو ته ډیره توجه نه لري. افغانستان خلک یو مست ملت ده، د شعر سره ډیره جوړه ده، او که تاسو ما سره دا خبره ومنئ تقریبا د پښتنو په ټولو د فرهنګي مرکزونو کې، لکه د ننګرهار فرهنګي مرکز، لکه د کندهار، یا اوس پکتیا او خوست کې هم دغه نهضت ډېر پیاوړی سوی ده، دوی شعر ته ډېره مراجعه کوي. او تقریبا په پښتنو کې داسې لوستی سړی ډېر کم دی چې یو شعر یې نه وي لیکلی، لیکي یې نو. په دې لحاظ باندې شعر چې په افغانستان کې محبوب ده، د یو ښې وسیلې په حیث زه کوشش کوم چې دا د خلکو د بیدارۍ لپاره، د ملت د یووالي لپاره، د انکشاف لپاره استفاده ترې وکړه.
لایق صاحب، د دې ټولګې د شعرونو په حیثه کې یو څه راته ووایاست، ډېر په کومو قالبونو کې دي؟
په مجموع کې دغه کتاب واقعا د افغانستان د خلکو د ارزوګانو ډېر ښه مبین ده. هغه شی چې دلته تېرېږي، ظلمونه، اشتباهات، مداخلې او د افغانستان د ولس دغه اوسنۍ بدمرغۍ، دا لویه تراژیدي چارلس لکه چې دوی جنګ ټیکه کړی داسې هم نه ده. زموږ خلک یې نه غواړي. شاید افغانستان خلک په خپل طبیعت کې رزمي خلک دي، او هغه هم یو دلیل لري. همیشه په دې هېواد حمله سوې ده، په داسې یو ځای کې پروت ده چې پخوا به هم یو امپراتور غوښتل دی تیر شي او د هندوستان طلایي چرګ ته ور ورسېږي، او په دې کې به موږ پاماله کېدو. لهذا دا خلک په دغو جنګونو کې دوی وروزل سو، دوی یو رزمي روحیه د هېواد په دفاع کې پیدا کړه. دا هم نه وایم چې افغانانو به په کوم بل هېواد باندې تعرض نه یې کړی، ځکه چې پخواني تاریخونه ټول د زور تاریخونه دي. مایچز رایټ انګریزان وایي که نه، همغه فورمول دغه وخت. خو اوس دپاره افغانان سوله غواړي، ترقی غواړي، پرمختګ غواړي. دا یو ذکي ملت ده، په دې زمان اواز اوري، خو که څوک ورته پرېږدي. اکثره زه داسې فکر کوم، یو اصطلاح دلته مروجه سوې په سیاست کې، نیابتي جنګ. او دغه ژورنالیستان وایي چې هندوستان له پاکستان سره دلته خپل جنګ کوي، عربان له ایران سره دلته کوي، سعودیان او امریکا له پخواني شوروي اتحاد سره، چې هغه اوس هغه سیستم له منځه تللی ده، خو روسیه شته، له هغوی سره په رقابت کې دي. زه هم چې پخپله په یو دولت کې مې ډېر وخت کار کړی، فکر کوم چې موږ د نورو د جنګونو قربانی شوی یو، د نورو د بین المللي رقابتونو قربانی شوی، خپل موقعیت قربانی کړی یو. ډېره ژړا او ډېره ویره هم په کار نه ده. له دې وضع سره باید مقابله وشي. یو نارینه ملت ده، یقینا دوی دغه روان دي، د بیچاره ګان ټوله بدبختي زغمي. او زه هم یو مهاجر سوی سړی وم، شرمېږم چې دا خبره کوم. باید سړی خپل وطن خوشي نه کړي. ډېره لنډه موده د باندې وم، کله چې دلته زمینه د دې مساعده سوی سړی خپلې خبرې، خپل شعر، خپل آرت او خپل احساسات خپل ولس ته بیان کړي، نو د دې نه ما استفاده وکړه او راغلم چې د دې خپل ولس سره د دوی په مصیبت کې شریک شم. بل امکانات زه نه لرم. ښه امکانات د ما دپاره شعر ده، او په شعر کې د ملي اندېښنو، د ملي لورینو، د وحدت، د پرمختګ او د افغانستان د ترقی او د سولې، مخصوصا چې د ټولو ارمان ده د سولې، د بیا راتګ، د بشپړ امنیت د تامین دپاره زه کار کوم.
لایق صاحب، د دې ټولګې یو شعر راورولی؟
د ما شعرونه چې په دې کتاب کې راټول شوي د غلامانو په سلوت کې اکثره هغه شعرونه دي چې په هېڅ بل کتاب و رساله کې نه دي چاپ شوي. که ما چاته کوم وخت لوستی، امکان شته په کوم مجلس کې، دا اوږده قصاید دي، ډېر اوږده. مثلا په دې کې داسې شعرونه سه چې یو سلو یو اویا بیته په کلاسیکو فورمونو. خو زه یو سړی یم چې د ابتکار طرفدار یم، مخ په آینده لرمه، شام گذشته ته ده. خو تخم د دغه چې دغه قصیده لیکنې، غزل او نور شیان، دا هم ډېر لوی بنیاد لري، دا یو ډېره لوی هستي ده، دا ملتو سره مصروف سوی ده. لهذا زه یې په هغه فورم کې هم لیکم او قصیدې په نوي فورم کې هم لیکم. مثلا زه به تاسو ته یو قصیده، یو برخه به یې ولولم. تاسو ویل چې دا ډېر اوږده شعرونه دي چې ویل ولم، تاسو ټول پروګرام ډکې.
مهرباني سه.
هلته ویل کېږي چې موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چړو بیل فریاد قربانی سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. خیلی پام ورته ونیسه. موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چړو بیل فریاد قربانی سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. وزن سوی غلامان یو دی لرغونی محال چی پس لمرگا هشر سوی یو دی غچ لپارا زموگ لرگ چی بهیگی دا آغا وینه دا چی سپارتاکوس دی روم پا تور مخباندی وشینده دا. دی ما پشنوگ زی کوشش کن سی دا افغانستان دیو کوچنی حالت نو ده دی محدود تردیشنل اتموسفیر نو ده باندی واسم زون توجه جلد جهان موجود ده افغانستان پرد که افغانستان ده برخه ده بید جهانی مفکرونه بید جهانی آرت و هنر و غط درسیدونه پراته مغ با اونسو کولای چه ده نوی نسل ده پار دست زبر را استعمال کو چه او خوزه یقه تشویق که او اغا ده افغانستان را پاسولو تا آماده که پا دیل هست دانو یو لوی ادبی بحث ده چی بیا نشته در شعروای زینی خلق ما تا دا پکتن رانه که چی تا میشه ده نوی شعر پا باره که گیگه خو غزلم استعماله یو قصیدم استعماله یو شای مهره وی چی هیچ وقت نوی اوزاله ادبیات پیو پریکنده سرحد بانده نسر جلا کیگه نوی همیشه ده زور پا حریم کرا پیدا کیگه تولد کیگه او ده تاریخ قانون داده چه که اخلاقی بهیرونه دی که ادبی بهیرونه دی که فلسفی بهیرونه دی داده تاریخ پا تاخانه که زیگی دیر لکه ده اطفال چه کچینی کنه لا معین هویت اجتماعی به جامعه که نلری داده مغزاله پا ارخ که لویگی داده غی پا حریم که رجگیگی او جامعه لامسایده نیچه غی اومنی جامعه ده زاله پا نفعی زکه چه غی لدودون سر رجزی اگه دی جامعه دی حاکمه طبقات و محصول ده اگه حمایه کهی او بیا چه دی کرا کرا نوی رشد کهی نو بیا اگه وقت چه دی دی مستعد سی چه چلنج ورکی زاله تا بیا مو بوجه ده نوی ادب ده یا نوی شعر ده زی فکر کم پا افغانستان که مغا مرحله را رسیده لی ده چه تاریخی تغییرات و چه دی جنگ دیر تصویه کلی دی جنگ در طول و عیبون سر یو شای مهی روی دی موک دروازه دغه انقلاب بوله اجتماعی تغییراتی ولی خو انقلاب بد نده کلمه ده دقیقه ده چه لماغ سور را شروع ده دی مجاهدین و تردوری پا اسلامی جمهوریت که آدوی نه چه وصل نده که ماغ انقلاب ادامه لدی خو مفکوره تغییر کهی که نه یا حاکم و محافل و ماهیت تغییر کهی ولی انقلاب نده قطع سوه دی انقلاب لده طول خونالوی پیکو سره یو فضیلتم لدی چه طول بند دروازه دی تاسوباتو دانانو دی تاریخی مراحلو والو زولی او مگر جهان سره مخام خود رو گولو فلحاظ یو سرم داده چه پا زوانانو کن تاسی او گوره زخو یوازی نه سره نیمه چه دی طول شیر نمایندگی وقتم تاسی زوان خلق ولولی دی طولو که نوی مواد را دیلی اغا مفکوره اغا ترمونه اغا سمبولونه چه پرون استعماله ول نه استعمالی مثلا دی ما پشیر که زاید برکره تاسی کلاسیک کم راجعو که اصلا زاید داد کلی رقیب داد کلی کرده اوران سی دی خزی بباره کلی را بده مفکوره ده کلی چه گوی خپلا ما شو قستایی اغا جفاکاره خاینه چه در ارسا لیسا دسترگه کوی دا چه شایی مکتا تصویلهی دمک پاشارو که در شانو اتیلی دی
لایت سب مجموع که مو پشایری که رازم او حماسه ده دی رنگ دیر غالبه ای پا دی ورسته طولگه که مو داس شیرون است دی او بل په مجموع کې د کوم حماسي ادب چې ده په دې ورستو کلونو کې خلق شوی ده اکثرا دا نظر لري چې دا شریعت ډیر نه لري وچ کلک شی ده په دې سکه مو نظرات وایي
زه نه پیګم زه په یو شی پیګم چې ولې حماسه وسره مروجه شوی ده او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړي یا یې پخوان درلوده پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و لیکن وسه غلبه ډیره زیاته کړې ده اغه قانون مندی لري اول ولی ته خو به پیږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامعه تنویلوي او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده دا پر فولکلورونو باندې بنا کیږي حتی ډېر علما په اروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کیږي چې امریکا ادبیات نه لري ولې فرانسوی ادبیات اسپانیولی ادبیات مهاجر ادبیات چلته تللی دي نو یو مکس ته جوړ سوی ولې په خپله د امریکې جامع په دې لحاظ چې فولکلور نه درلود امریکې هغه نسل چې فولکلور یې درلود او اساتیر هغه خو دوی تصفیه که اروپایي نژادونه هلته لاړل لحاظه اره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده دغه چې جوامع تصور کېدلی شي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نشي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړ. دا یو قانونمندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخواله اسلامه چې بې سواده خلک و. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و، له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي. مثلا تاسو لنډیو ته مراجعه وکړئ، ما له یو څه کار هم په وای کړی، هلته وایي چې په وینو سره توره دې راوړه او راسه په سرو شونډو یې زه در پاکوم، جانان مې سر په وطن کېښو، په تار د زلفو کفن ورته ګنډم. داسې شیان ډېر زیات دي. دا په خپله باندې زمینه کله چې شعر رشد کوي، کله چې مسائل آماده کېږي د پرمختګ دپاره، نو دا بنیاد یا دا تاداو موجود ده په جامعه کې. هغه تندنسي ډېره قوي نسبت تغزل ته یا شوخانه شعر ده. او بل دا چې زه شخصا که په ما پورې دا مسله را لنډه کړو، زه یو سړی یم چې د سیاست دپاره په افغانستان کې مې د سیاسي تغییراتو دپاره کار کړی، او یو لږو کسانو نه یم. ښه یا بد دا بس نه کوو، کله دا سیاسیون ډېر بدې په ځان اخته چې موږ ډېر ښه خلک وو، ښه و یا خراب و، موږ د سیاسي تغییر دپاره کار وکړو. او زه شاعرم وم، نو طبیعي ده چې ما باید هغه ژبه استعمال کړې وای چې خلکو ته ورپیاد کړم چې تاسو رزمي خلک یاستئ، تاسو جنګي خلک یاستئ، تاسو تغییرات راوستای سئ. کنه اقبال وایي چې سبا بگوی به افغان کوسار از من به منزل رسدان ملتی که خود نگر است. سره له دې چې موږ غوندې رزمي وظایف نه لرل، لیکن تاسو د ده ادبیات ولولئ. په فارسي کې هم دي چې هلته ډېر کم مروجو په دغه قاره کې د فارسي شعر همیشه په هند کې د تغزل دپاره استعمال سوی. ما خپله وظیفه وبلله چې د خلکو د بیدارۍ دپاره، یا خلکو خلکو د وطن خلکو، یا وژیو تژیو د غرو وګړو، ازادي څه ده، خپلواکي څه ده، یا در قربان سم لڅو لګړو. که څوک قوي ده خو تا قوي که څوک کمزور ده د تا کمزور ده، له تا بل سوی، له تا جګ سوی، که چیرې اور ده که چیرې شور ده. خلک وایي چې دا شعاري خصوصیت لري. زه یقین لرم چې دا خپل مخاطبین ته یي کله چې د خلکو د پاره هغه شی وړاندې کړي چې دی غواړي. او که دا چې شاعر د شعر په جای باندې عادي کلمات، بې احساسه کلمات، غیر ضروري مطالب وړاندې کوي، د حماسې په چوکاټ یا په هر شي چې هغه یې نشي ویلی وړاندې کوي، شعر څه شی ده؟ هغه جادوګر کلمات چې په انسان کې احساسات وپاره یو دی تاییج کړي. شعر باید لکه کلاسیک ونه تعبیر نشي چې دا یو مقفا او وزن لرون کې کلام ده. ډېر مقفا او وزن لرون کې نمونه سره چې هغه نه موږ یعنی کوي، نه موږ ته مفکوره راکوي، نه موږ خوشحالۍ، نه په موږ کې یو ذوق پیدا کوي. نو دا خو دا تعریف صحیح نه ده. شعر مغسې لکه چې په شپږمه پېړۍ کې اسلامي پېړۍ کې په عربو کې په مغه کلاسیکو هغو کې علماو کې داسې خلک ډېر پیدا شول چې هغوی دغه تعریف تصحیح کړه، او ویلې هغه کلام چې په انسان کې هیجان پیدا کوي هغه شعر ده، ولو که دا قافیه ولري که ونه لري.
یو شعر به مو واورو.
دغه شعر البته په دې لحاظ چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ما په کار کې یا د ما په هنر کې د ما په استونه کې رسمي احساسات قوي دي، او د خپلو اعتقاداتو، د خپل سیاست، د خپلو غوښتنو دپاره مې شعر زیاتره رسمي شعر لیکلی ده، او هغو اجتماعي معایبو ته چې په جامعه کې شته هغه مې چلنج کړي دي. ما یو بل کتاب ده، البته په دې کې د دې اوسني کتاب په دا ډېر یو پیاوړی کتاب ده، خو د ما د ده په باره کې شی نه دي په یاد. یو دا ده چې په دې دا د ما کتاب په یو شعر شروع کېږي، هغه غنی ته لیکل شوی ده، خان عبدالغنی خان ته. دا زموږ د سترګو وړاندې غنی ګوره څه تیریږي، یو باتور وطن نړیږي، یو جنګي ملت غرقیږي. دغه چې کنه دا ژبه استعمال شوې، دا ډېره لویه قصیده ده، تر سلو بیتونو اوړي. او په نورو پخوانیو اثارو کې د هغه کتاب چې ده د ما ده را په یاد، دغه یو رزمی غزل ده د یادونو درموندونو
مهرباني وابو
یادونو درموندونو کې ویل شوي دي چې ډیر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه. ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه. او زما هډوکي بلا فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. او د هرمون په لمبو وسوم، خو ټیټ نه سوم، ومې نه کړل مغرورانو ته وزرونه. او تر کلو کلو به خیجي زما له خاورې، زما د تیرو هیرو هیلو فریادونه. او نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه. سوچه چې به د پښتو یې زه به یمه، هیر به نه کې پښتانه زما لالونه.
ډېر زیاته مننه کور مودا.
البته په دا شعر ډېر اوږد ده، خو ماته ځینې برخې چې په یاد وي. زه عادت لرم چې خپل شعرونه ضبطوم هم نه، او ډېر مصروف سړی یم، په دې کار ته وخت نه ورکوم. نو دا د خلکو هغه ده چې دوی څه قضاوت کوي، زه هغوی ته احترام لرم. زه نه وایم چې زه ډېر لوی شاعر یم، زه دا ادعا نه کوم چې د ما په شعر کې به کوم هنري مشکلات یا دانی یا فکري هی به. او همیشه هم زه پوښتنه کوم چې کتاب مې چاپ سي لهر چانه، چې تا په دې کې څه ولیده، کوم انتقاد لرې که نه لرې؟ خو زه یو خوشبخته سړی یم، د انتقاد موارد هم خلک ماته نه وایي چې تا ته خو ډېر ښه شعر لیکې. او داسې نه ده، زما شعر ما خپل عیبونه لري.
خدای مو خوشحاله راسه.
تشکر، ډېره مننه.
ما خو د کارغه او طوطي ملګرتیا نه ده لیدلې، خو په دې نقل کې چې اوس یې وږمره شیدې راوروي، نقل چې وایي چې په تېرو هیرو زمانو کې چیرته د دوی هم ملګرتیا وه.
کارغه او طوطي. ونه یو وخت په تېرو هیرو زمانو کې یو کارغه د طوطيانو وطن ته لاړ، او هلته یې له یوه طوطي سره یارانه شوه. تاسو به خامخا په نکلونو کې اورېدلي وي چې د طوطيانو له شنو باغونو او شنو ځنګلونو سره جوړه ده، او شاید همدا وجه وي چې د طوطيانو بڼه کې هم د شنو پاڼو غوندې زرغونې دي. له کارغه سره آشنا شوي طوطي خپل میلمه یوه شنه باغ ته بوت. په باغ کې ځوانې زړې لوی وړې رنګ رنګونې ولاړې وي، او هر لور ته د رڼو اوبو نری لختي بهیدل. کارغه دې ولختي په غاړه ولاړې ونې په څانګه کېناست. لاندې اوبو ته وکتل، اوبه پاکې رڼې او د ونو سیوري ته زرغونې ښکارېدلې. کارغه ته ډېر خوند ورکړ. خپل کوربه توتی ته وویل، زما خو زړه غواړي چې ټوله ورځ دلته تېره کړو. توتی ورته وویل، کارغه آشنا، زموږ وطن ډېر ښایسته دی، موږ کوشش کوو چې پاک واوسو، پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې واوسو. وروسته بیا کارغه او طوطي د یوه لښتي په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼي یې د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل. کارغه تږی نه و، خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ور پیدا کړه. اوبو ته یې مخوکه وروړه، خو څرنګه چې په بې بامۍ سره یې ګام ایښی و، نو له ګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولویده، او په ویاله کې یې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه. توتی ته د کارغه بې پامي ښه ښکاره نه شوه، خو خپل میلمه ته یې څه ونه ویل. تاسې به اورېدلي وي چې کارغه ډېر هوښیار مرغه دی. یو وخت چې کارغه تږی و او په جام کې پاتې لږو اوبو ته یې مخوکه نه رسېده، نو وړه کاڼي یې پکې اچولې وه چې اوبه راوخیشي او د ده مخوکه ور ورسېږي. د کارغه د هوښیارۍ نورې کیسې هم شته. دغه کارغه چې د توتي میلمه و، د لختي د اوبو په صحوه او لدې درکه د خپل کوربه په پریشانۍ سم دستي پوه شو. نو توتي ته وویل، ډېر وبخه، د لختي رونې اوبه رانه خړې شوې. په دغه باغ کې چې توتي او کارغه ګرځېدل، د یو ډېر جګ غره په لمن کې و. دلته لا هوا پوره توده نه وه. د میوې ونې له ګلونو وتلې وې، خو میوې لا غوره شوې نه وې. توتي خپل میلمه ته وویل، راځه یو اوږد الوت به وکړو. لغره به خدیر لري لاندې سیمو ته کوز شو، هلته هوا توده ده، ورې د باغونو میوې پخې شوي دي. کارغه چې په لري اوږدو سفرونو کې تکړه دی سم دستي وزر وټپول سفر ته چمتو شو. دوی دواړه والوتل د غره له لمنو ښه ډېر لرې په یوه اوارم ځکه کې یوه باغ ته ورکوز شول. دلته چې هوا توده وه میوې پخې شوې وې. د کارغه ګرمي نه خوښېږي خو رنګارنګ پخو میوو او له هغو رالټېدونکو عطرونو په بې پایه خوند کې ډوب کړ. موږ مخکې هم وویل چې کارغه هوښیار مرغه دی خو له ټولې هوښیارۍ سره سره داسې شو لکه څوک چې خوب ویني او خیال او واقعیت سره نشي بیلولی، لکه د ونو په څانګو پورې چې سره سپین او زیړ جواهر ځوړند وي. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښو او نه حشرات بوږنېدلو خوڅېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ. توتی ته په زړه کې ورتېر شو چې ګرمۍ حسینه کارغه ژوبل کړي، نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل د میلمه اختیار خو د کور به وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول والوتل مخ په غرونو یا خوسیمو ته وختل. دیو دنګ غره تر واورینې څوکې را لاندې ونو کې چې په څانګو باندې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټې ونې داسې ښکارېدې لکه بې شمېره ښکلې نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندار غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونه ورخو کې څري. د توتیانو سیمه د کارغه ډېره خوښه شوه، خو لکه څنګه چې وایي په هر چا خپل وطن کشمیر دی، کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو. له توتیه د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته سون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی یوه توتۍ ملګری پیدا کړه. نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګري توتۍ سره د خپل کارغه یار یادونه ډېره کوله. یوه ورځ توتۍ توتی ته وویل چې راځه د کارغه وطن ته ورشو، څو شپې به ورې تیرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل څو چې د کارغه وطن ته ورسېدل. دوی په پوښتنه کارغه وموند، خو دیو ډیران په سر. کارغه په ډیران ناستو چټلی خوړله. چې توتیان ورباندې راغلل کارغه خجالت شو، خو چاره نه وه. مخوکۍ پاکه کړه، روغ بړې ورسره وکوه او ورته ویې ویل چې راځئ والوزو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارغه په دوی ډیر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته ورویستل، د برجورو کلاګانو په سرونو کېنول او د لویو لویو میدانونو ننداره یې ورباندې وکړه. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځیه د ډیران خبره نه ده هېره کړې. یوه ورځ چې دوی د یوې شانداره ماڼۍ پر بامبوټۍ ناست وو او توتیان په خپل منځ کې سره وپوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی. خدای ویخو د غوښتل چې توتیان په د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتۍ خپل ملګري توتی ته وویل، یار دی هوښیار او وفادار دی، مګر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناستو چټلې خوړله. توتی وویل، دی شي ته زه هم فکر وړی یم، یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خوره شي؟ توتی وویل، خو که هر څه دی زما خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښو تر توتیانو دمخه پیشو ته ورپام شول، چیغې وکړه، والوزی چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډېر سیلونه یې سره وکړل. په آخر کې ورنه توتیانو خورا ډېره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورڅخه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، ته که ځې تلی شې خو ښځه دې نه شې تلی، هغه به دلته پاتېږي. توتی په قهر ورته وویل، دا ته څه وایې، مست یې که لیونی؟ کارغه ځواب ورکړ، نه مست یم نه لیونی، توتۍ زما کېږي، که یې نه منې دا ته، دا زه، دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل، دغه توتی زما خزه ده، خو اوس توتی ور باندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل، ته څه ثبوت لري؟ توتی ځواب ورکړ، قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دي چې د کارغه خزه دي توتی وي؟ او بل صاحب، له توتی پوښتنه وکړئ. قاضي توتی ته مخ واړوه، توتی په چیغو چیغو ژړل او په سلګو سلګو کې ویل، د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه درواغ وایي، درواغ وایي، درواغ وایي. دغه وخت کارغه قاضي ته څه اشاره وکړه چې ګویا رشوت به درکړم. قاضي په توتی باندې چیغې کړه، غلی شه پلیدې بې شرمې، کارغه کمبخت چې تور دی بدرنګی دی، نو اوس له توتی سره جوړ شوي، ته د کارغه ښځه له ما څوک حقیقت نشي پټولی. قاضي د توتی ښځه کارغه ته وسپارله او درې واړه یې رخصت کړل. له محکمې چې د باندې راووتل، کارغه توتی بیرته توتی ته ورکړه او ورته وویل، زه دومره بې عقل نه یم چې پردی ښځې خپلې کړم، خو دا دعوه مې ځکه در باندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم، بلکې ټول چټل خور دي. توتی له کارغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې د تا خپله ښځه بیرته ورکړه. او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور، د شنو باغونو، رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب تر اوسه شاوخوا 1200 تابلوګانې انځور کړي دي. ښاغلی ارباب چې د انځورګرۍ د مختلفو مکتبونو او سلیقو نه استفاده کوي، وایي، ما خپل هنر خیریه چارو ته وقف کړی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواري مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مننه شینواري صاحب. انځورونو سره خو البته د ډېر وخت نه زما د رسامۍ سره شوق و، خو د 2000 کال تنه را په دې خوا ما ورته د چا خبره کار ویلې دی. نو چون انځورګری د یو وسیلې په توګه زه کار اخلم په ټولنه کې د خپل پیغام در رسول لپاره، نو تقریبا د 1200 شاوخوا کې ما انځورونه جوړ کړل چې زیاتره انځورونه پکې د وطن د هغه مشران چې هغې په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې د ولس لپاره خدمت کړی دی.
تاسې د پیغام خبره وکړه، که د مثال په ډول راته ذکر کړئ، لکه څنګه په کوم برخو کې تاسې پیغام رسولی دی د انځورونو لارې؟
مننه. پیغام خو ظاهره خبره ده چې د افغانستان مختلف سیمې د مختلف بدبختیو نه تیریږي. په ټوله کې افغانستان د یو غټ ناورین نه تر کومه چې زما یاد شي، یعنی چې دغه 15 کاله زما د ژوند کېږي، ګورم چې دغه جنگ جګړې دي او تشدد دی او مشکلات دي چې زموږ ولس ورسره مخ دی. په دې کې زما د انځورګرۍ هغه کومه برخه چې دغه د عامه پوهاوي برخه ده، هغه د تعلیم په برخه کې تر روغې جوړې، ځکه که موږ پښتنو ته راشو په کلي ولس په کچه چې کوم د تشدد فکر دی، په پوله پټي مانی، په نه خبره مانی، د دې منځ کې چې د تربګنۍ او دښمنۍ دي، نو څنګه زه کولای شم نو هغه ځینې داسې انځورونه دي چې په حقیقت کې پیغام نغښتی وي. ځینې داسې مثلا باچا خان بابا چې په دې سیمه کې د عدم تشدد لپاره یې ډېر خدمت کړی دی، د هغه انځور او د انځور تر څنګ د هغه پیغام خلکو ته رسولی.
ارباب صاحب، که دا راته ووایي چې تاسې دغه د انځورونو په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې ده، که اخیستې وي په کوم ملکونو کې؟
ښه، د نړیوال خو ډېرو نندارتونونو کې ما خپل انځورونه لیدلي، برخه مې اخیستې، خپله مې ځان ته کړي دي. او د هغې غرض هم زما ده چې د افغانستان په هکله له بده مرغه دغه رسنیو نړیوالو ته دغه یو فکر ورکړی دی چې د افغانستان ولس خلک پیدایشي داسې د تشدد او د جنګ جګړې او د تعلیم نه لري او داسې یو قسم ته وروسته پاتې خلک دي. هلته چې دا حقیقت نه دی، په موږ باندې د جنګونه تپل شوي بڼه لري. نو د دغه نندارتونونو چې هغه په همسایه ملکونو کې، په پاکستان کې، په هندوستان کې، همداسې په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا، په دې ځایونو کې ما خپل انځورونه لیږلي دي. ځنو ته خپل هم تللی مهلته مې دا پیغام ورته، البته د سولې، د خپل کلتور، د خپل ولس د مسایلو په هکله مې دا خپل غږ چې دی خلکو ته رسولی.
وروستی سفر مو کوم ملک ته وو؟ هلته هم برخه واخیستله د انځور نندارې ته مو وړاندې کړه انځورونه.
په دې اختر نه مخکې زه کوریا ته تللی وم. البته هغه داسې یو مختلف سفر په دې و چې د سولې په هکله هلته یو ټریننګ هم و، تر څنګ یې د مدني فعالان راټول شوي د مختلف هیوادونو نه، چې بیا په هغې کې ما خپل د انځورونو یو نندارتون هم وکړ. او هغه پیغام پکې دا و چې مثلا د کوریا خلکو ته د افغانستان د کلتور په هکله، د افغانستان د هغه ارزښتونو په هکله چې هلته زموږ ژوند دی را ټول کړی، یو ځای کړی دی، هغه بد دودونه چې د هغې په هکله او په ټوله کې دغه یو پیغام ولته خلکو ته ورکو چې مونږ یعنی په سوله مین خلک یو غواړو چې تعلیم وکړو، سوله لپاره کار وکړو، او داسې چې روان دي او داسې چې دوی ته ښودل کېږي دا حقیقي عکس نه دی د افغانستان په هکله.
داسې ما اورېدلي دي ستاسې کوم انځورونه چې هغه نندارې ته وړاندې کوئ، یا په دغه لار نه کوم عاید چې تاسو ته که چېرته راشي هغه تاسې په نورو خیریه کارونو مصرفوئ، دغسې څه شته؟
تر دې دمه خو ما د شخصي ګټې دپاره تر اوسه خپل انځورونه نه دي پلورلي، او ډیری وخت مې کوشش دا کړی چې من حیث یو رضاکار پښتون خپل ولس ته خپل ځایي خلکو ته انځورونه جوړ کړم ورې کړم. تر څو یو خبرې ته غواړم دلته لنډه اشاره وکړم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خپلو ورننو په برخه کې ډیر کار شوی، خو پښتون نشینې سیمې یا په ځانګړې توګه د مشرقي د افغانستان کې په دې برخه کې استعدادونه ډیر زیات دي خو کار نه دی شوی. نو زما یو غرض دام دی چې من حیث یو رضاکار زه په دې برخه کې ولس په دې پوه کړم، ځکه استعدادونه ډیر زیات دي. نو انځورونه ما نه دي پلورلي، خو که یو نیم وخت کې ما هغه د پلورلو تقاضا یا د چانه غوښتنه کړې، نو دلته تاسو خبر استئ چې د ژوند خیریه ټولنه ده، نور المواسات خیریه ټولنه ده، د باز خیریه بنسټ دی، او داسې نورې ټولنې دي چې د ولس لپاره خدمت کوي. نو زه د ملګرو نه او د خلکو نه دا غوښتنه کوم چې تاسو ته به ځان زورونه جوړ کړم، خو په بدل کې تاسو یا خلکو ته وینه ورکوئ د تلسیم یا مریضانو ته، یا مثلا د باز خیریه بنسټ سره کومک وکړئ، چوکۍ ورته واخلئ، او یا د ژوند خیریه ټولنې سره تاسو مرسته وکړئ چې هغې غریبانو ته یا بېوزله خلکو سره مرسته کوي. نو په دې لاره زه هغه د مرستې کوم سلسله دا روانه ده.
په روسي برخه کې ساسي پیغام خلکو ته څه دی؟
یو پیغام دی چې هغه د تعلیم مسله ده. نو هیله مې د هغه خلکو نه چې زما وازه اورېدا دی، د هغه افغانانو نه چې دی خپل اولاد که هغه زامن دي که هغه لونه دي په برابر شکل هغې ته امکانات برابر کړي او تعلیم پرې وکړي، او تر څو دی د ولس ته خدمت جوړ شي.
کاروانو دی تیری گی دی رازی دی دمین کاروانو دی تیری گی دی